سدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتېرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو ورباندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبې په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتي سرتېرو کړی. که څه هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کلې په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتي سرتېرو ته زیان نه اوړېدلی، خو په تازه برید کې ورته درانه مرشوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتېرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. کچو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جانو وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتېګیدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګیدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي، نو ظاهره خبره ده چې به هم خپل مزاحمت شو کوي. ویلې چې په دغه علاقې کې هغه خلک وړي چې د مومنټ وي. دویمه خبره دا داسې یو جنکشن پوینټ غونتی کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغزی سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو کته سوه کوي نو بیا دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ ته، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ ته، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم وړل شي. نو امو خپل خیال دا چې دوه د پاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمې واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو. په سیمه کې له 2023 کال را په دې خوا داسې صورتحال را جوړ شوی چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي، خو چې پوځ ورپسې ورشي نو له هغه ځایه قائب شي او بل چرته لاړ شي، خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا راشي او هغلته خپلو عملیاتو ته تمام ورکړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
له خبرونو ور اخوا، پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړي واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
څوخه د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وا په ابتدایي خونځي کې په دریم ټولګي کې مزدا کړې کولې. مړی وخت کې خونځي بندو کار ډېر محدود او د بیان یا آزاد فکر زاینو خزیان جونې تعلیم محرومي او ټولنې او ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت د څلور دیرش کلن اوسیدونکو وایي یوې شپې د کورنۍ او کلیوالو ژوند تم رور بدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلای. هغه شپه چې په خبرې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زلا هم همدلته هم د حملې شپه مې هیره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک ویره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسه سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سره بیره د ژوند ډېرې چارې ښې پرمختلې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه په دغه هیواد برید وکړ، چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمنۍ نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخوانی چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړ شوی غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوریت نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په پترس کې هم د فزیکی لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفی اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړې، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې تور ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنۍ او بهرني سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه و، د افغانانو واکمنی نه و. دلته چې ومنده د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځنګړي ډول پرخزوې د خپل لومړنۍ دورې قوانين بیرته پلي کړی دي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
نو تاریخ صفه است او نه کړل، نه تنها چې د فساد مخه ونیوله بلکې دوی هم فساد ته مخه وکړه. کمپانی ژوند تاریخ کې د دوی ټول د خپل د خسر پای شو. اته د تعلیم دروازې د ټکو مخ باندې باندې شوې. افغانان جون او مرمن خورا تاوان کړی، اما د خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څو کې په بیمګلی ساته او تر رسمیت نه ورکې سرمایه گذاری نه کېږي. د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی. کومکونه نه ورسره کېږي. تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تللی دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوال نه مني. د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پو شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کیږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل نه یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري، خوملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونسپاري. د اکتوبر په ومه امریکایي بي 250 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړي. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دی وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزوي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکرارېږي او کنه. د یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړې خونې لري او نه هم ښه بازارونه چې هغه وپلوري. نور حالې رجب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال رادیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي. سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې، نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه چې مخصوص سرخانی موږ جوړ کړي، او چې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمیر کسانو ته د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیز هم وګد مهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل:
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یومره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل:
د مڼو حاصلات سکل مګه چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. لمک سره میل مادي ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړي نه. دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشرانی خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسېږي نو کچیرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حق خط کې د غبرو انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدا الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پړیر الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله. عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان بده باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوې یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته زه ورته قناعت ورته ورکړم، نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم مواسه کې چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو، او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې دا وړوکی ماشوم و، یتیم و، فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړې. نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ور ولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخه اخیستې، د هغې عکسونه ماته را ولېږه. هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي، او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس را کش کړ، څومره ویښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې ویښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث مونږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس مونږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي، د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت را کړی، او دی را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چا چې دا مال را ټینګ کړی، ای پروردګار، دا مال ته ور نه ضایع کړی. نو دا چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته وکوي، یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلوب باندې ځان ته دعاګان وغواړي چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي، بل انسان ته دعا که زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ما ته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي، او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو، د خیراتونه چې ورکوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وایي چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی، او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي، او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړي، او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي، او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دا درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي، او د جهنم پور کې وشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې، د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې. تا ته ویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې زیات خطرناک خبر ده. بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء. هغه څوک چې په ځمکه کې دی، هغه فقیر دی، کونډه ده، او بې وزله انسانان دي، په دې باندې تاسو رحم وکوي، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی، چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته د خپل انسانانو چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز پلارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو د یو حق ده چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ اساسه د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځي هغه هم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړ شي هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کې کار وکړي اکی داسې یو کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وکړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې د ټوله کې قدر دی افغانستان د افغانستان یو لویه شتمنۍ ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری صرف فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایع ورکوي زما په نظر باندې چې د مایع نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایع خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه ویدي زړونه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره کم کېدلی
شي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوي. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري. او دا بندگان چې دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو، ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم باندې تقسیم شوی، نه نوي فیصد د الله سره دی او یو فیصد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي. خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي، یو ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑا هم اچول، چې آیا دا غنی بڑا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زموږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردونکی دی، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ګاونډي باید لگ ولی خیر ورت زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو غوخه لګلی وسره پادشاه وسره به کوم گاونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې پسر تا شو برته به خپل کور ته راولاو به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوله کومه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمنا برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ورشو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ استاد الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کړي او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسولیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او په داخلي کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې خلبن ور سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لموږ سره میلمو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
جنس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کھا چاکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کھڑم عشق نام مرادا عالم زیست و روزگار کا زیت خون جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیت خون جگر
دول سنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
شمیان پپری وش جانانا ہم کو شمیان پپری وش جانانا ہم سر لجنون پا ویران سر لجنون پا ویران چمین پری وش جانا جگ سر لجنون پا ویران جگ سر لجنون پا ویران مجلس
کده بازم دا مجلس تاو دا بمانی هم ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانیم زکا سر لکا مجنون پا ویرانیم ساقیم ام شراب ام پیمانیم سکا سر لکا مجنون پا ویرانیم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانیم سکا سر لکا مجنون پا ویرانیم سکا سر لکا مجنون پا ویرانیم سرلک مجنون پر ویرانا ہے او سرلک مجنون پر